درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلوم. د ایران د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو قابلو د روزنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي تېره شپه پر خپل اکس پاڼه د دې هوکړې خبر خپور کړی دی. ایرانی چارواکي داسې مهال افغانانو ته د نرسۍ او قابله توب د روزنې امکانات برابروي چې د ازادي راډیو د فردا څانګې د یو تازه راپور له مخې په تیرو څو کلونو کې 14,000 ایرانی ډاکټران او زرګونه نرسان او قابلې له خپل هېواده وتلي دي. ایرانی ډاکټران شکایت کوي چې په دغه هېواد کې دننه مناسب معاش او دولتي ملاتړ نه لري. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو درې مقام وګټه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم د کافا جام سیالیو درېمه لوبه ازبکستان ته 3-0 وبایلله او درېم ځای خپل کړ. تاجکستان د دې سیالیو اتلولي خپل کړ او ازبکستان دوهم مقام وګټه. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وشوي د افغانستان، ایران، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان ټیمونو ګډون کړی و. په تاجکستان کې تر زورور ورښت او توپان وروسته سیلابونو لښتر لږ 14 کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا د دغه هېواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمینې دوشنبه په وحدت او رودکی ولسوالیو کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې سیلونو په دغو سیمو کې لارې او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د چارواکو په حواله ویلي چې د تاجکستان په سیلزپلو سیمو کې د ځمکې شوېدنې خبرداري لا په خپل ځای ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدای شي او دی به له پارلمانه وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. هغه پرون یک شنبه په یو تلویزیونی مرکه کې چې په خپل تلگرام چینل کې خبره کړې ویلي دی به له پارلمانه وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس د یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. زیلنسکی زیاته کړې پر فساد تورن کسان باید جزا وویني ځکه چې اوکراینی ټولنه د ده په خبره د دیموکراسۍ په لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د مسکو د یوې سیمې پر فضایې تېره شپه دوه بې پیلوټ الوتکې ویشتي او نسکوري کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د دغه وزارت په حواله ویلي چې دفاعي ځواکونو دواړه الوتکې په بریانسک سیمه کې نسکوري کړي چې چاته زیان نه دی اړولی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د شپې په مخه د مسکو د دوه هوایي ډګرونو فعالیتونه هم د شاوخوا یو ساعت لپاره ځنډیدلي وو. او فرانسه په پام کې لري چې په دولتي شونځیو کې پر ابا جامع بندیز ولګوي. د دې هېواد د پوهنې وزیر جبرائیل عتل پرون یک شنبه وویل چې دغه جامع چې یو شمیر مسلمان ښځې اغوندي د فرانسې د پوهنې په اړه د سیکولریزم له سخت قانون سره په ټکر کې دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان وای افغانستان د شذو لپاره په زندان بدل شوی. د شذو خلاف د طالبانو د بندیزونو په دوام کې حقوقي بندي امیر ته لسلو منه شوی. په دې اړه د شذو د حقوقو فعالان څوی
اما لا هم د سترګې غړوي چې وزورو څنګه خفقو.
په پکتیا کې د باري موټرو چلوونکو وای ځای چارواکو د دوی ټرکونه له درو میاشتو راهیسې درغلي.
دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشی نه کړل ټیرونه یې وش کیدل.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. واکسینران وایي ځینې کسان خپل ماشومان نه واکسین کوي.
کله خو بیا قانع کړی شي ماشومان واکسین شي، کله په یو بانه او بله بانه باندې ځینې کسان داسې چې هغه واکسین نه پاتې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د څار بنسټ په افغان جنو او شزو د طالبانو نوی بندیز ته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی دی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی ورم ورس په یو ویډیو کې وویل چې له دې وروسته جنې او شزی د بندي امیر ملي پارته نشتلی. خو د بشری حقوقو د څار سازمان د شزو برخې مرستیالي هیدربار تیرش په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پانه کې لیکلي طالبان د نجونو په زده کړو کار او سفر په بندیز لګولو قانی نشول، اوس غواړي چې ان طبي پارکونو ته د تلو مخه ونیسي. د دې موضوع جزئیات امید زهیرمل باندې کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو برخې مرستیال هیدربار د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغې پرېکړې ته سخت غبرګون ښودلې چې نجونې او ښځې بندي امیر ملي پارک ته له تلو منع کړي. هغې تېره شپه په خپله ایکس شبکه لیکلي طالبان چې له زده کړو کار او سفر کولو د نجونو او ښځو په راګرځولو نه دي قانع شوي، غواړي اوس پارکونه، لوبغالي او طبیعت هم ترې واخلي. هیدربار زیاتوي ګام په ګام د ښځو پر وړاندې دیوالونه درېږي، هغه څه چې میرمن بار یې په زندان د هر کور بدلیدل بولي. له دې وړاندې هم بیلابیلو ادارو د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو او خپله افغانانو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دا پریکړه غندلې وه چې ویلې دي د ویکرنلارې تر چمتو کولو به بندي امیر ملي پارک ته د ښځو د تګ مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غبرګونونو په اړه کوم نوی دریځ نه دی ښودلی، خو وړاندې خپلو دا ډول پریکړو ته د شرعي کړنلارو نوم ورکړی. هغه چې خپله یو شمېر دیني عالمانو له دې ډلې د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي نړۍ ټولنې په نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه له اسلام سره په ټکر کې بللي. هاخوا به بندي امیر ملي پارک یو شمېر هټۍ والې ښځې وایي دا پریکړه به د دوی کار روزګار چې لاله وړاندې ځپل شوی نور هم خراب کړي. نو د یوې هټۍ والې چې د امنیتي خوندیتوب په هدف نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل وخت د طالبانو له رسیدو وروسته بندي امیر پارک ته د ښځو راتګ کم شوی و چې له امله یې د دوی کار روزګار هم خراب شوی، خو دا پریکړه به د دوی کوچنۍ سوداګري د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. د بامیانو اوسیدونکي زهرا قمبری بیا وایي بندي امیر ملي پارک ته د نجونو او ښځو په تلو بندیز په دې ولایت کې په ډېرو نجونو او ښځو له رواني پلوه بد اغېزه کړې ده.
دا یو ډېر زشت له منطقه لرې او غیر انساني عمل دی. طالبانو تیر دوه کلونو کې ښځې له فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي فعالیتونو لرې کړي او کوه نیمه ټولنې بیخي له ټولنې حذف کړي. وړاندې د ښځو پارکونه نارینه وو ته بیل کړل، اوس یې بیخي بندي امیر ته هم راتګ منع کړ.
زنان مردانه ساخته بودن و حالا کاملا من کردن برای زنان.
د طالبان و حکومت په تیرو دو کلونو کې په افغان جون او خوځو خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولې چې لاملای افغان جون او خوځې د دوی دا پلاوکمنی هم د تیرې دورې په څیر تیار بولی.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو څار بنسټ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار ویلي چې له تعلیمي او کاري چاپیریال وروسته اوس نو بندي امیر ته د ښځو پر تګ د طالبانو بندیز ښځې له طبیعت او ټولنې هم منع کړي او کورونه د ښځو لپاره په واقعي زندانونو بدل شوي دي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له لیکوال او مدني فعال اوژې امیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ورڅخه کړې چې د طالبانو حکومت په وروستیو دودیتونو پر شزو د ژوند کړي څومره تنگه کړي ده.
هر ورځ مونږ فکر کوو چې نور به بس وي، هم دومره بندیزونه چې دوی لګولې دي، اما لا هم دوی سترګې غړوي چې نور چی لون کولای شو چې دوی تن لا هم دغه د ژوند سهله تنگه کړو او لا هم دوی په څنډه کړو پرې کولنه کې څنګه وزورو، څنګه یې خفه کړو. حتی د دوی ذهن دي نغه شو چې دا خزي الته چیزی دوی ته معلومی دي چې الته سو کې وازی دی نه چې الته خپل د والدین سره زی کنجوږي دی، ګمیرمنه ده خپل خوان سره یا خپل میړه سره یا خپل د کورنۍ غړو سره نه نارینه سره زی یو ځای زی ځکه هغه د یو محل نه ډیر لري واټن لري. په دې وروسته کې چې خزي چې د لوړ تحصیلات لپاره اسلامي ملک ته د خپل محرم سره تلله تاغوی وګرځول شو، نو معلومیږي چې دوی دا محرم او نامحرم پسې نه ګرځي، فقط چې هر رقم وي دوی باید خپل دغه د هستې او د بقا لار باید پرې ورک وي او داسې وزوري چې اته په زندان کې به هم دومره زورونه نه وي چې اوس دا ژوند به موږ داسې کړی دی.
د ټولو تفریحي سیمو په ګډون بند امیر ته د خزو پر تک باندې د محدودیت لګولو یو توجیه د طالبانو لخوا دا و چې هلته خزې د تک په محل حجاب نه مراعتوي. تر اوسه پورې داسې کوم خاص او مشخص تعریف د طالبانو لخوا د حجاب په اړه افغاني ټولنې ته وړاندې شوی چې هغه خزو نوی مراعت کړی او په ټولنه کې هغه نوی مراعت شوی؟
حجاب خلق هیڅ لیدل کېږي نه. خلق عمره خپه دي، عمره غمګین دي، وایي دا خو یو حجاب وایي چې درې دانې بوجۍ زموږ په سر کې هغه منو، هم اولاد مو پرېږدي چې خپل آینده وټاکي، خپل ژوند یې روښانه شي، علم پوهه ترلاسه کړي، بس په ټولنه کې کار وکړي چې چاته احتیاج نه وي، دا ټولنه پرمختګ وکړي، خپل د ژوند دپاره، د هوساینې بسینې دپاره، د خپل احتیاجات د رفع کول دپاره باید دا ژوند وکړي او کار وکړي. متاسفانه دغه بانګیري ده، د افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، دلته حجاب کدوی وایي که نه وایي، دسې کورنۍ اصلا خپل چونو ته لورانو ته توصیه کوي، هغوی هم مراته یي، ما داسې بې حجابي نه ده لیدلې. اوس خو بیخي بیخي کدوی وایي چې دا حجاب دیم لري که دوی نه لري کوي، دوی عادت شوي دي او دوی ځان مسؤول احساسوي او دا مراته یي، دی خوښ دی اسې بانی دي چې دوی په خلکو باندې هیڅوک بې حجابي نه خوښوي. دلته فکر وکړه میکریانو کې دلته تنګ ځای دی، ته پوهېږي داسې ښه یو تفریح او چې میرمنې هلته به تلل، سره به تبادل افکار کوو یو بل سره، د دوی ذهنونه رواني لحاظ د دوی هغه فکر به ښه کېده، ځان ته به عمر ورکوو، سپورټ به یې کوو. اما باور وکړه هغه اوس تړل شوی دی، ټول خلک افسوس کوي چې یعنې څه اوس زه د تفریح نه بیرون دلته په خاورو کې سره ګورو، مجبور یو چې د کورونه ووځو. مګر هغه ځای د لکه یو هغه غوندې قلفې اچولی دی، غټ قلفې اچولی
مدنی فعال اوژه امیل و چه مرکه تاسو له آزادی رادیو اورېده.
آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق دوهم پړاو پیل شو. له پولیو څخه پاک افغانستان ویبپاڼې په خپل ایکس یا ټویټر کې لیکلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په جنوب کې په اوروزګان او په شمال کې په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې له 15 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو واکسین لومړی پړاو پای ته رسیدلی و. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په جوزجان، سریپول، بلخ، فاریاب، سمنګان او اوروزګان ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم پړاو پیل شوی دی. یاد سازمان له خلکو غوښتي چې له واکسین کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. تر دې مخکې د پولیو څخه د پاک افغانستان ویبپاڼې او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کمپاین په دې پړاو کې به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په نیمروز ولایت کې د 15 کلونو څخه د کم عمره دوه ماشومانو مور فرزانه وایي دا واکسین د پولیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ماشومانو لپاره خورا مهم دی.
زه دوه کوچنی لرم، د پولیو واکسین تیم راغلی، زما کوچنی واکسین کړي، له ټول میندو غواړم خپل اولادونو پولیو واکسین ته کړي.
محمد علی چې د غور ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته ویل د دوی ماشومان ته د پولیو ضد واکسین شوه دی.
اطفال ما تیروسای اخیر واکسین
زموږ ماشومان په دې دوه ورځو کې د پولیو په وړاندې واکسین شول. د دې لپاره چې ماشومان د پولیو څخه وژغورل شي او روغ پاتې شي دا واکسین ډیر اړین دی.
په لغمان ولایت کې د پولیو د واکسیناتورانو د همغږي مسؤل سید عبدالرقیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل دوی د جمعهتون لاله خلکو ته د دې ناروغي په اړه معلومات مات ورکړی دی.
بزینو ساحو کې دا سړي چې هم تاریخ غوسم علمي کې شرکت ته دا مختلف نظرونه په دې اړه باندې لري. خو چې بیا کله ورسره خبرو ته کینو او خبرو ته راوغواړو نو بیا د خاص دلیل ورسره نه، کله خو بیا قانې کړي چې قناعت ورته ورکو ماشومان واکسین شي، کله بیا باندې بل باندې باندې بل اخر ځینې کسان داسې چې هغه واکسین نه پاتې شي.
مخکې تر دې یو شمیر واکسیناتورانو ازادي رادیو ته ویلو چې په ځینو مواردو کې خلک د واکسین د تطبیق په برخه کې همکاري نه کوي. دا کمپاین داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په ګډون بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویلو چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس د نمونو د معلومولو په خاطر د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې سکال د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي، کومې چې په شمزه یا سیتوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې لا هم له منځه نه دي تللې او د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګزان یې نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په پکتیا کې لسګونه موټر چلوونکي چې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د ځایي مسؤلانو لخوا په لرګیو بار موټرونه درول شوي غوښتنه کوي چې د دوی موټرونه دي خوشي شي. له بلې خوا ځایي طالب چارواکي وایي دوی د موټرونو او لرګیو د پریښودو په اړه د مرکزي ادارې پریکړې ته په تمه دي. د پکتیا مرکز ګردیز ته د دې ولایت د ځاځیو، څمکنیو، لجې احمدخیلو، ځدران میشتو سیمو او خوست څخه وچ لرګي وړل کیږي چې ډېره برخه بیا له هغه ځایه پلازمینې کابل ته لیږدول کیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
په پکتیا کې د یو شمیر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړي وای، له دریو میاشتو راهیسې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوي او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي ټولې وچ لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د باروړونکو موټر یو ډریور رحمت ولی ویل
دا مروړي دي، د شریناو نه جان خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خوسر بار کړي، چا د دوو مندر بار کړي دي. دا موږ نه په دغه ګردیز کې نیولې، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین په دغو زیرو کې، په دغو وطنو کې نیولې دي. دا مو وړل انتقالول مو کابل ته، نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل، ټیرونه یې وش کېدل، کمونه یې شال شوي، په ویړول یې ټیرونه وټنګېدل، بیټرۍ کور پرېښلو. نو تر هغې چې موږ یې نه وو خوشي کړي، موږ به ورو رجونه دي مو دغه غورځي ویو.
یو بل تن ډریور حبیب رحمان وایي چې په نیول شوو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څومره لرګي چې دي په دا کې یو شین لرګی نشته. موږ په دا افغانستان ډېر خوشحالیږي چې ونه باندې شي، دغه موږ یې پوره ما خاک دی. د افغانستان میږم د غر ټغار دی، د غر وطن دی، د غر اوسیدونکي در نه دوی چې میخې بل دولت نه رغیلی میګ افغانستان لنګاوی، میګ افغانستان لنګاوی نه میګ افغانستان جوړوي. یا چې فق د لسانو شي مړی لوګه مړی کیږي نه پتې کیږي.
یو بل تندری ور اقبال زازای وای دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنه زمانه تخصیصای، خو بیا هم د دوی موټر دادری درنی می میاشت په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دی.
تر کوبل پورې موږ رسیدلی یو، تر ارزو پورې رسیدلی موږ صدا وادي کړی چې دا بالکل خلاصو. نو وزدا لرګي خپل وی لور دی ودا ګوري کچې ته یو خوش نرګای کې وو. موږ کاغذونه خستې دي، موږ ته زمیناتونه راکړي دي چې دا په دغه زمینات چې دا کوم زمینات تاسو درکو تاسو بده بیا لرګي نه کاربارای خوشته موږ کاربارو یا نه کچې ته یو خوش نرګای کې وو. موږ ذمہ واري دغه لرګي
بلخوا چارواکي منی چې درول شو موټر باندې درې یادر نیمه میاشتې تیری شوې دي. خدا چې موضوع مرکز سره شریک شوی، نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال ذبیح الله وایي
مرکز نه یو هیئت راغی چې هغه په دغه کې یو د زراعت ریاست مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني صاحب هم راغلی وو. نو امید شته چې په نن سبا کې ان شاء الله د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي او دغه خلاص
یاد دی بی. د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان پکتیا، خوست او پکتیکا هم په طبیعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغو ځنګلونو یوه لویه برخه په وروستیو لسیزو کې وهل شوې ده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلي کړې، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بشری حقوقو فعالان وای روسیا د منځنۍ آسیا کډوال د تابعیت په بدل کې پوځي خدمتونو ته مجبوروي. دغه فعالانو ویلي د روسیې دفاع وزارت داسې مهال دغه کډوال استخداموي چې کرملین هڅه کوي د اوکراین د جګړې په هدف د پوځیانو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودی اورو.
د بشری حقوقو فعالان وایي داسې عملی بیلګې پیدا کړي چې خي د روسیې دفاع وزارت د روسیې د تابعیت په بدل کې د منځنۍ آسیا کډوال په وزیلي کو تجذبوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي په روسیا کې مشت د منځنۍ آسیا تابعیت لرونکي او بې تابعیت کډوال دا مهال د روسیې لپاره د پوځي خدمتونو یو مهم هدف ګرځېدلی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار له ووتر وو ټلګرام چینل سره په مرکه کې ویلي چې په روسیا کې پنځو کډوالو له هغې سره پوځي لیکو ته د مجبورولو په اړه خبرې کړې دي. د تاتیانا په خبره د غډاله کې د تاجکستان یو کډوال شامل دی چې په پوځي لیکو کې د اجباري استخدام شکایت یې د روسیې کورنیو چارو وزارت ته هم رسیدلی دی. د بشری حقوقو دغه فعال ویلي دغه تاجکستانی کډوال چې نوم یې نه دی یاد شوی د شکایت له ثبت وروسته له روسیې شړل شوی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار ویلي د خپلو دغو شواهدو په اړه د بشری حقوقو سیمه ییزو بنسټونو ته راپورونه هم ورکړي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی. روسی چارواکو تر اوسه د بشری حقوقو د فعالانو دغه ادعا ته چې له کډوالو په پوځي لیکو کې ګټه اخلي څه نه دی ویلي، خو د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې په نورو هیوادونو کې له پوځي فعالیت ډډه وکړي. په دې لړ کې تاجکستان او قرغیزستان له خپلو خلکو غوښتي چې له هیواده بهر پوځي فعالیت د جزا د کوډ خلاف عمل دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 اپریل میاشت کې هغه قانون توشیه کړ چې پکې راغلي کڅوک د روسیې د پاوځ سپکه وایي تابعیت له لاسه ورکوي. په دغه قانون کې دا هم راغلي چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره معلومه کړي چې یو کس د هغوی ملي امنیت ته خطر پیښوي امکان شته چې تابعیت له لاسه ورکړي. د راپورونو له مخې روسیا د محل د 5.5 میلیونه کډوالو قربانه ده چې ډیره برخه یې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع دي. په پوځي برخه کې له دغو کډوالو د استفادې راپورونه داسې مهال خبرېږي چې اوکراین کې د روسیې جګړه له 13 میاشتو هم واوخته او لا یې هم د پایته رسېدو څرک نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لومړی نوریا سنوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن ټایمز ورسپانه د کابل په هوایي ډګر کې د دوه کال مخکې مرګونی حمله یاد ته امپامړولای. په دې حمله کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه شاوخوا دوه اونۍ وروسته وشو نږدې 100 ملکي افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. په مطلب کې وړاندې لولو چې د امریکا د استاذ جرګې جمهوری پال مشر کیوین مکارتي امر کړی و چې دغو سرتیرو ته د درناوي په پار دی د کانګرس پر ودانۍ بیرغونه نیم ځوړنوي. ښاغلي مکارتي په نیزه شبکه ایکس کې چې په خوا ان ټویټر نومې د لیکلي چې دوه کال مخکې مو په غم جن پیښه کې دیارلس زړور سرتیری له لاسه ورکړل. د غبري الله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تخلیه په بهیر کې ترسره شو چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی وو. ورسپانې د استازو جرګې د جمهوریت پال غړي الیز استفانیک له قوله لیکلي چې ویلي دي دغو سرتیرو له افغانستان د وتلو په مهال چې د دې په خبره یو تراژیدي خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ولس مشر بایدن ادارې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤول پخوانی ولس مشر ډونالد ترامپ بللی او ویلي دی چې بایدن سخت تر هغو شرایطو لاندې و چې ترامپ رامنځته کړي وو. هغه چا چې د ولس مشرۍ په دوره کې له افغانستانه د وتلو په اړه خبرې ترسره کړې وې. جو بایدن په یوه اعلامیه کې چې شنبه سپینې ماڼۍ خبره کړې ویلي چې د 14 امریکایي سرتیرو یاد به د تل لپاره ژوندی وي. ولس مشر دغه راز ویلي چې متحده ایالات هیڅکله نشي کولی چې د دغه 2014 پوځیانو سرخندنه چې په افغانستان کې د 12 جګړو په ترڅ کې وژل شوی او د نورو 40044 ټپیانو قرباني جبران کړي. نېشنل انټرست مجلې په یو مطلب کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان وضعیت کتنه کړې او تر دې سرلیک لاندې چې د واکمنۍ یو بل کال تیر شو خو په افغانستان کې ډېر لږ پرمختګ شوی. لیکي په داسې حال کې چې افغانستان تر ډېره له عمومي حافظې هېر شوی. له دې هېواد د امریکایي ځواکونو د وتلو دوه کلنه کلیزه د کابل هوایي ډګر څخه ټکان ورکوونکې صحنې چې ملکي وګړو له دې هېواد د تېښتې هڅه کولې په یاد راوړي. د نېشنل انټرېست په لیکنه د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ په منځ کې په یو تروریستي برید کې دیارلس امریکایي سرتېري ووژل شول. مجړه وړاندې لیکي د یو شمېر ناراضه کورنیو غړي په دې وروستیو کې واشنګټن ته انتللي وو تر څو د خپلو پوښتنو لپاره له لوړ پوړو پوځي او امریکایي چارواکو ځوابونه ترلاسه کړي. د نېشنل انټرېست په وینا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي د بایډن د ادارې د اقداماتو په دفاع پر دې خبرې هم اعتراف وکړ چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره آسان لار نه و موجوده. خو د خبره دا په دې معنی نه ده چې پرې عمل کول یې ارزښت نه درلود. نېشنل انټرېست لیکي د غمجنه کلیزه د دې فرصت برابروي چې د دغې جګړې او له افغانستانه د وتلو او د امریکا د ګټو په اړه غور وشي. د نېشنل انټرېست په لیکنه په خوښنۍ سره په تېرو دو کلونو کې په افغانستان کې د حکومت ولې اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې ډېر لږ پرمختګونه شوي دي. وړاندې په دې مطلب کې لولو چې د نړیوالو مرستندویو کنفرانسونو او د بسپنه ورکوونکو د میلیارډونو ډالرو بشر دوستانه مرستو ژمنو او د مرستو نورو ډولونو چې د خیر ښېګڼې په نیت شوي د دې ډېر لږ چانس لرلی چې په وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. او پر دې سربېره هغوی چې د طالبانو اصلاحاتو ته خوشبینو هیلې په زلونو د طالبانو سخت دریزو تګلارو لمنځه وړي دي.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې درمل بې کیفیت دي. دوی چې د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي دي وایي له همدې امله خپل ناروغان د درملنې لپاره بهر ته بیایي. درمل جوړونکي او د روغتیایي چارو پوهان هم دا ستونزه تاییدوي. خو د طالبانو د حکومت د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چارواکي وایي دوی د څار لپاره ډیجیټل سیستم او نوې کړنلاره جوړه کړې ده چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغانان وای درمل بې کیفیت دی او ناروغان پرې نه خکېږي. د کابل ښار اوسیدونکو مرسل ازادي رډیب ته وای له همدې عمل خپل رنزور زوی ته درمل لګاونډیو هیوادونو راغواړي.
بچګه کومه مایزه زویت مې ناروغ دی، هر میاشت وینې اخلي، دی وینې سرطان لري. کوم درمل چې زله پاکستان اخلم هغه پرې تاثیر کوي، خو له افغانستانه هیڅ اخلم تاثیر نه کوي، ځکه چې د هغه ځای د درملو کیفیت ښه دی. دلته په کیفیت راوړي
وای او جه کیفیت داره، از دې کې مېرن کیفیت نه داره.
د تخار وسیدونکو حسنا بیا بل کیسه کوي.
وخت کې داوا غرفته بده مسبجه کې دا
کله چې ما درمل واخیستل د درملو په بکس کې د درملو پر ځای چونه وړه میخونه و چې واقعا د حیرانتیا خبره ده.
واقعا جو تعجب است.
درمل پلورون کې ستونزې منی خوای په زینو حالات کې دوی ته هم پیژندل ستونزمن دي. دوی په خبره د طالبانو حکومت اړوند ادارې باید بازار ته د بی کیفیت درملو د ویش مخاوني سي. د بادغیس ولایت په قلاینو خار کې د یو درملتون څښتن محمد یار نظری ازادي رادیو ته وویل
دواهای تقلبی یا
د افغانستان بازارونو ته غیر معیاري درمل په بیلابیلو بڼو راځي. دا درمل د کومو شرکتونو لخوا چې تولیدېږي ډیر په منظم ډول بستبندي او رنگ ورکول کیږي. موږ نو شو کولای د اصلي او جعلي درملو ترمنځ توپیر وکړو. د دې ناورین مسولیت ډیر حکومت ته ورګرځي.
بحران بیشتر به دوش حکومت است.
د کابل یو بل درمل پلورون کې محمد ناصر محمد غګولای د هم ستونزمنې خود به کیفیت درمل لو پلورلو انکار کوي.
ما د کابل د ادویهای به کیفیت ځکه
موږ په کابل کې له به کیفیت درمل سره ډیر مخ شوی یو. هغه درمل چې د بیلګې په توګه په یخچالونو کې وو کابل ته راغلي او په غیر معیاري ډول موږ ترا کول شوی دي، خو موږ ترې انکار کړي.
دادا سره کې بیګیره بخره ولی مو خودداری کړم.
یو شمیر روغتیا پالان هم تاییدوي چې دا ستونزه شته او د ځینو درملو کیفیت ډیر ټیټ دی. ډاکټر فضل الله ممتاز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بنابراین تجارب کې ما داریم او ای قضیه ما درست پیگیری میکنم.
د هغه تجربه لمخ چې موږ لرو او زه دا موضوع په سم ډول تعقیبوم، ډیرې درمل چې د پاکستان، هند، حتی چین، ایران او نورو هیوادونو څخه راځي دوه عمده ستونزې لري. لومړی ستونزه داره چې دوی ټیټ کیفیت لرونکي حتی جالي درمل افغانستان ته صادروي. دوهم هغه درمل چې تاریخ تیر شوی وي، قیمت کم شوی وي، نیټه پای ته رسیدلې وي، نوې نیټه پرې وهي او افغانستان ته وارديږي.
تاریخ جدید میزنن اونا به وارد افغانستان میکنن.
خود طالبانو د حکومت د درمل او خوراکي توکو د ملي داروي دوی د ستونزې د حواري لپاره ډیجیټلی سیستم او نوې تګلارې جوړ کړې ده. د دغې ادارې مشر عبدالباري عمر د خبره تیرونی ملت ته د حساب د ورکولو پروګرام په نوم یوې غونډه کې وکړه.
کله درمل راځي او الته تفکیک د کیفیت نه وي او دا نه وي معلوم چې د کومې کمپنۍ تضمین دي درملو چا کړی چې دا دوا ما جوړ کړی زه تضمین کوم د کیفیت، راوړی چا ده، توضیح کړی چا ده، څنګه ګودام شوی، څنګه انتقال شوی، او بیا ډاکټر یې په نسخه کې څنګه دي. نو د دې پروسې د کنټرول لپاره یو هغه سیستم اوسې بحث هم پرې وکړ چې آنلاین سازي یا ډیجیټلایز سازي ده. دویمه برخه موږ یو نوی طرزالعمل جوړ کړ.
د افغانستان درملتونونو کې د بې کیفیت درملو د موجودیت په اړه شکایت کومه نوې خبره نه ده او مخکې هم په دې اړه شکایتونه شوي. د ړنګ شوي جمهوري نظام چارواکو هم د ستونزې د اواری خبره کوله، خو داسې ښکاري چې بنسټیز کار ورته نه دی شوی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.